라디오.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن سه شنبه د سلواغې شپږ ویشتمه او د فبروري پنځلسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مخته وړي. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي دا خبری مجله په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې که د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپله پریکړه وانخلي له دې هیواد سره به پر خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. طالبانو تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنۍ تصرف کړي. جو بایدن څو ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوې اووه میلیارده ډالر شتمنۍ نیمایي برخه به آزادوي او نوره به د سپتمبر د یولسمې پیښې د قربانیانو د دعوې تر پای پورې ساتي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ پوره شپږ میاشتې ووتې. طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او واک یې خپل کړ. که څه هم د طالبانو له واکمنۍ شپږ میاشتې ووتې خو هېڅ یوه هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان بیا وایي چې له نړۍ سره یې تعامل ښه دی او هڅه کوي چې د دوی ملاتړ او ډاډ ترلاسه کړي. نن د سلواغې شپږ ویشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي پوځ د وتلو له درې دېرشمې کلیزې سره برابره ده. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د شوروي ځواکونو د ماتې او له افغانستانه د وتلو په خاطر یې دا ورځ په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ له امله 15 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله نن سه شنبه له تاجکستان سره لوبه کوي. د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولۍ جام په لړ کې ترسره کیږي. او روسیې لیوالتیا ښودلې چې د اوکراین پر سر د کړکېچ د کمولو په اړه له لویدیځ سره خبرو ته دوام ورکوي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز کیف ته د سفر پر مهال ویلي و چې له اوکراین سره په سرحدي سیمو کې د روسیې د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو لپاره هیڅ معقوله توجیه نشته. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبری مجله کې به واورئ چې د طالبانو پلاوی لا دوحه کې دی او له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی.
تر دې مهاله په سیاسي او اقتصادي اړیکو د بشري مرستو پر زیاتوالي د سهولتونو پر رامنځته کولو خبري وشوې.
د طالبانو د حکومت ټیک شپږ میاشتې ووتې. دفاع وزیر وایي د ځمکني او هوایي پوځ جوړېدو کې پرمختګ کړی.
موږ څلوېښت تیارې هلیکوپتر او د نورې تیارې جوړې کړې دي. تر لس زره پورې اردو ځواکونه موږ روزلي دي نوي.
د طالبانو د واکمنۍ په شپږو میاشتو کې پر خزینه کارکوونکو د فعالیت کړۍ تنګه شوې او دې موده کې خبریالانو سره تاوتریخوالی هم شوی. دا خبریاله کابل کې د مظاهرې پر مهال ډبول شوې.
در 8 سپتمبر
د سپتمبر په اتمه نیټه طالبانو کسانو لمړی زه په متروکو ووهلم. اختار یې راکړ چې باید کور ته لاړ شم.
نور مسایل هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د خبری ټولګه د سر راپور دادی چې د طالبانو یو جګپوړی پلاوی په قطر کې دی او له اروپایي چارواکو او خلیجی هیوادونو سره د لیدو کتو لړۍ ته دوام ورکړی دی. د دغه پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. متقی او مل پلاوی د طالبانو د واکمنۍ د شپږو میاشتو په تیرېدو داسې وخت سفر کوي چې هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. جزئیات صفی الله سانکزای اوروي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر قطر ته تللی او هلته یې د اروپایي ټولنې او عربي هیوادونو له چارواکو سره د لیدنو لړۍ پیل کړې ده. د راپورونو له مخې امیر خان متقی هڅه کوي چې د دې غونډو په ترڅ کې افغانستان ته د بشري مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د برتانیا د حکومت یوه ویاند په دوحه کې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې د دوی مسؤلین له طالب چارواکو سره عملي خبرو ته دوام ورکوي څو د افغان ولس سره ژمنې پر ځای پاتې وي. دغه چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل برتانیا پخوا هم په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه خپله جدي اندېښنه له طالب چارواکو سره شریکه کړې او دې کار ته به دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ویلی چې په دوحه کې اروپایي چارواکو او د خلیج د هیوادونو له چارواکو سره پر یو شمیر مهمو مسایلو خبرې کړي.
غونډه چې لا هم جریان لري تر دې مهاله په سیاسي او اقتصادي اړیکو د بشري مرستو پر زیاتوالي، رسونه، شفافیت او د سهولتونو پر رامنځته کولو خبرې وشوې.
په دوحه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او مل پلاوی ناستې داسې مهال له لویدیځو ډیپلوماتانو او عربي چارواکو سره پیل شوي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه شپږ میاشتې تیریږي. په دې موده کې هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی او د ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو د تعامل له مهمو شرایطو ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د دوی حکومت ټول شموله دی او ښځو او نجونو ته د شریعت له مخې د کار او زده کړې حق ورکوي.
د احمد تکل پر راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو پلاوی لا په دوحه کې دی او هلته له خلیجی او د غراز یو شمیر لویدیځو هیوادونو له چارواکو او ډیپلوماټانو سره په لیدو کتو بوخت دی. بل ورته د طالبانو د حکومت دفاع سرپرست وزیر ادا کوي چې د پوز د جوړولو په برخه کې مهم پرمختګونه لري. مولا محمد یعقوب مجاهد د افغانستان د دولتي تلویزیون سره په یو مرکه کې ویل چې لزګونه هلیکاپټر فعال شوی او تر لاسو زرو پوځیان هم تازه روزل شوی. صفی الله ستانگزی جزئیات اوروي.
د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد ادعا کوي چې په دې موده کې ګڼې لاسته راوړنې کړي. له هغې ډلې د ده په خبره د اردو د جوړولو په تړاو پرمختګونه شوي. هغه د افغانستان له دولتي ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې چې د دوشنبې په شپه خپره شوه وویل:
موږ څلوېښت تیارې هلیکوپټر او د نورې تیارې جوړې کړي دي، پالې کړي مو دي. لس تیارې د فلحال تر کار لاندې دي، یعنې دا پرمختګ سوی دی. تر لس زره پورې اردو ځواکونه موږ روزلی دي نوي، دا پرمختګ سوی دی. او کم سپتینام چې موږ کاوه د اردو دپاره تقریبا اتیا زره ته رسېدلی دي.
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر زیاته کړه چې دوی د یو سلو لس زره کسیزې نوي اردو په جوړولو لګیا دي، داسې پوځ چې د ده په خبره د چا په مرستو به متکی نه وي. هغه ونه ویل چې څنګه به د دې اردو مصارف پوره کوي، ځکه له افغانستان په تېره بیا د طالبانو له حکومت سره ګڼې بهرنۍ مرستې په ځانګړې توګه د امریکا همکارۍ او مرستې درېدلې دي. ملا یعقوب ویل د افغانستان د پخوانۍ اردو د پوځي وسایطو او الوتکو د راستنولو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو هڅې کوي. کله چې د 2021 کال د اګست 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوري حکومت وپرځېد، ګڼ شمېر هلیکوپټرې ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا منځنۍ آسیا ته ولاړې. امریکا حکومت طالبانو ته د دې هلیکوپټرو له ورستنولو سره مخالفت کړی. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان مخکینی پوځ چې کلونه کلونه پرې میلیاردونه ډالره لګښت وشو سره وپاشل شو. د طالبانو حکومت په دې هم تورن شوی چې د واکمنۍ راهیسې د پخواني پوځ تر سلو پورې زیات غړي وژلي. دغه تورونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په یو لیک او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په یو مخکینی راپور کې یاد شوی. خو د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد دا ادعا رد کړې او ویل دمګړې دفاع وزارت کې د پخواني نظام تر 90% غړي کار کوي او څوک پرې کار نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې هم واوریدل، نن د فبروري 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو شپږ میاشتې پوره شوې. موږ په دې اړه بیلابیل ځانګړي راپورونه لرو. یو راپور دا دی چې یو شمېر مېرمنې او نجونې وایي چې طالبانو تیرو شپږو میاشتو کې دوی ته خپل لومړني حقونه نه دي ورکړي، نو له همدې امله افغان مېرمنې دا مهال په نامعلوم وضعیت کې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وایي چې تیر شپږو میاشتو کې د جمهوری نظام په نسبت میرمنو ته خپل حقونه ورکړل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
دا اگست 15مه، هغه ورځ چې د افغانستان په تاریخ کې نوې ورځ ثبت کړه. هغه ډله چې نږدې شل کاله د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام او د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې جګړه وکړه، د اگست میاشتې پر 15مه د یکشنبې په ورځ وروسته له غرمې کابل ته ننوته. په دې توګه په افغانستان کې نوی حکومت په واک شو. اوس د دې حکومت شپږ میاشتې تیریږي او افغان میرمنې وایي چې د طالبانو واکمنۍ تر ټولو زیات پر میرمنو سیوری غوړولی دی.
پس از اینکه طالبا آمدن تقریبا
د شپږ دیرش کلنې فرهناز میړه څلور کاله مخکې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو چې له هغې راوروسته د خپل کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې ده. شپږ میاشتې کېږي چې د کار اجازه نه لري او تر اوسه یې یوازې د دوو میاشتو معاش اخیستی. نوموړی وایي که چیرې وضعیت په همداسې ډول روان وي، اړه ده چې خپلو بچیانو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د خلکو کورونو کې کار کول پیل کړي.
پس از اینکه طالبا آمدن تقریبا
وروسته له هغې چې طالبان راغلل، زه لاړم مالی وزارت ته تر څو د نورو په څیر کار ته دوام ورکړم. خو کله چې ولاړم، د دې وزارت یو تن مسؤول ماته وویل چې باید کور ته ولاړه سم او تر څو دوی ورته زنګ نه وي وهلی کار ته دې راستنه نه سي.
که څه هم د طالبانو په لومړنۍ خبري ناسته کې ژمنه شوې وه چې ټولو مېرمنو ته به شرعي حقوق ورکول کېږي، او د دیني علماو په وینا چې له کوره بهر د مېرمنو لخوا کار کول د دیني اصولو خلاف کار نه دی، خو بیا هم د شپږو میاشتو په تېرېدو سره افغان مېرمنې یوازې اجازه لري چې د روغتیا او ښوونې په سکتورونو کې کار وکړي. په همدې لړ کې طالبانو تازه ملالۍ فیضي د ملالۍ روغتون رئیس ټاکلې ده. ملالۍ فیضي یوازینۍ افغانه میرمنه ده چې د طالبانو په حکومت کې د ریاست څوکۍ لري. په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د جمهوري حکومت کابینه کې درې میرمنې وزیران وي، خو د طالبانو تر راتګ وروسته تر اوسه هیڅ میرمنې د دوی کابینې ته لار نه ده موندلې. په ورته وخت کې بیا د طالبانو په حکومت کې د ښځو چار وزارت د طالبانو له تشکیل څخه لرې شوی او ځای امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ونیو.
اوریدونکو د دغه راپور بشپړه بڼه زموږ په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شئ. که غواړئ چې ټکس یا متن ولولئ نو زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاٹ کام.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو اوس مو له خبری مسلو لګ ها خو بیا یو د افغانستان په شمال کې د بزکشۍ او ازلوبې نوې فصل پیل شوی دی. ځای چاپندازان په اونۍ کې دوه ځله د مزار شریف د بزکشۍ میدان ته ورځي او دغه لرغونی لوبه کوي. تفصیل له صفی الله ستانک زیور.
ابراهیم لسو کلونو ازلوبه کوي او څلور تکړه اسونه ساتلی. هغه وایي یواز په میاشت کې 15000 افغانۍ لګښت لري. د اسونو پالندویم په ورځ کې د اس په سر 1500 افغانۍ ترې اخلي. هر اس 2000 افغانۍ پورې خوراک کوي. هغه پخوانی بزکشۍ اوس نشته. تاسو ته معلومه ده چې خلک اوس خپلې شپې ورځې دایرانه دي او له ستونزو سره مخ دي. د اس ساتل اسانه کار نه دی، اس ډیر مصرف لري. د وزلوبو نوی تورنمنت اوس په مزار شریف ښار کې پیل شوی چې ټیمونه او چاپندازان یې اونۍ کې دوه واره سره مخ کیږي. د غلام محمد لپاره بزکشۍ یوازې یوه لوبه نه ده، بلکې ژوند یې ورسره تړلی. تر څو چې ژوندی یم او دا زما جذبه او مینه ده، دا چې هر څه چې راسره وي یا نه وي زه به له دې شوق څخه نه تیریږم. نور ملګري مې هم همدا شوق لري. بزکشۍ یا ازلوبه د افغانستان ملي لوبه ده چې د هیواد په شمالي او شمال ختیځو برخو کې عامه ده. هر کال یې لوبې ترسره کیږي، خو په پسرلي کې ځانګړې اتلولۍ لوبې کیږي. په ازلوبه کې د دواړو ډلو چاپاندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاروي او مخصوصې جامې په تن وي، د لوبې لپاره حلال شوي وزای او زګړی له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته رسوي. د ټیم ملګري لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. د دې لوبې لوبغاړي کلونه کلونه د اسونو سورلۍ زده کوي او د بدن د غښتلي ساتلو لپاره هڅې کوي څو وکولی شي دا سخت او خطرناکه لوبه مخته یوسي. افغانستان کې دامګړی د وزلوبې 28 غوره لوبډلې فعاله دي. دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي. ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122
اوریدونکو. اوس همدا شی لویدیځ ورسپانه د افغانستان په اړه څه تبصری او مقاله لري، ملالی بشیر ته بغوښ.
نیویورک ټایمز ورسپانه د پخوانی افغان حکومت د استازو او سفیرانو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د دې مقاله په پیل کې ولول چې امریکایي بانکونو د افغان حکومت حسابونه تړلي چې طالبان ورڅخه استفاده و نه کړي، چې لدې کابل د غنو افغان کارکونکو معاشونه هم درېدلې دي. په مقاله کې ولول چې افغان ډیپلوماټان نه یوازې لدې حقیقت سره لاس او ګریوان دي چې په افغانستان کې طالبان واکمن سوي، په هیواد کې یو بشري بحران رامنځته سوی، بلکې دا ستونزه هم ورته ګوري چې معاشونه یې قطع سوي او له امریکا څخه د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼې د چارواکو له قوله لیکلي چې په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان په کنسولګری کې د اکتوبر لمیاشتې راهیسې ډیپلوماټان پرته له معاشه کار کوي. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې ولول چې که دوی د پناه غوښتنه یا قانوني سند ترلاسه نه کړای سي، شایي پرته د کار او اوسېدو له جوازه پاتې سي. په ټوله نړۍ کې ډیری افغان ډیپلوماټان د طالبانو له اداره کېدو پرته خپل کار ته دوام ورکوي، ځکه د طالبانو د واک ته رسېدو شپږ میاشتې کېږي، خو هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. د یادولو وړ ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د افغانستان د سفارت زیاتره کارکوونکي له دوی سره په تماس کې دي او لا هم د همغږۍ هڅې کوي. انډیپندنت خبرونې د سیف د چلډرن ادارې نوې سروې ته په اشاره لیکلي چې افغان کورنۍ له لوږې په خپلو کوچنیانو کار کوي. سیف د چلډرن ادارې په یو راپور کې ویلي چې 80% کورنۍ په خپلو کوچنیانو کارونه کوي او دا ډول افغان کوچنیانو شمیر تر 1 میلیون زیات اټکل سوی دی. مقالې د راپور له قوله لیکلي چې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره کورنۍ په پورونو کې غرق سوي. په مقاله کې د لیلا په نوم په بلخ ولایت کې د یوې کورنۍ بې ځای سوي نجلۍ کیسه راغلې چې پلار یې په جګړو کې وژل سوی دی. مخکې تر دې چې سیف د چلډرن له دې سره مرسته وکړي، د مقالې په وینا د خلکو په کورونو کې کار کاوه او د ورځې $10 ګټل، او د دې کوچنی خور اوس هم د خلکو په کورونو کې کار کوي. د سیف د چلډرن د رئیس کریس نیاماندی له قوله ویل سوي چې په افغانستان کې مور او پلار ناشونو پریکړو ته اړ سوي دي، لکه آیا دوی خپل کوچنیان وژه وساتي که کار ته ولیږي، او د ده په خبره هیڅوک باید دا ډول پریکړې ته اړ نه سي. د مقالې په پای کې د ښاغلي نیاماندی له قوله لولو چې په بازارونو کې د خوړو کمی نه دی، خو خلک پیسې نه لري چې خواړه ورباندې واخلي. د ویلې چې د دې وضعیت مخه باید ونیول سي، او اوس هم ناوخته نه دی چې د نور ناورین د مخنیوي لپاره نړیوال لاس په کار سي.
د بریتانیا د مسلمانانو د یو خیریه بنسټ اومال خوا په کندهار کې څه باندې زرو بې وزله کورنۍ سره مرسته شوې ده.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د یوې بېوزلې سیمې صالحان کلي سلګونه کسان د مرستو په تمه ناست دي. د اومه په نوم د بریتانیا د مسلمانانو یوه خیریه بنسټ لخوا ټوله شوې مرسته په هغو کسانو ویشل کیږي چې په تیرو جګړو او چاودنو کې معلوله شوي یا کونډې او یتیمان ورلغاړي دي. د اومه بنسټ یو مسؤول په یو ویډیو کې چې د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې د مرستو د ویش پر مهال جوړه کړې وایي: دغه کلي کې موږ زرو کورنیو سره مرستې کوو. اکثر کسان چې له دې مرستو برخمنی گی معلولین دی یا د هغوی د کورنۍ غړي دي. ژمنه یو مرستو د پروګرام په چوکاټ کې به زموږ د مرستو ویش روان د صالحان د کلی یو معلول سپینګری وایي: لمړی وار دی چې له دوی سره مرسته شوي.
واړی سترګې او لاسونه زما نسته، ډیر خوشاله وي په دا کومک، او د ډیر وخت څخه دغه د طالبان دغه څخه د مشت نه کومک ته اوس پورې راغلی وي، نه چا شیلدلی وي، اوله پلا دغه کومک راغلی دی.
دا سپینګری زیاتوي د دوی په کلي کې له 200 کورونو اکثر سخت بېوزله دي. پنجوایي د کندهار خار 25 کیلومتر کې پرتا ولسوالۍ ده چې د غنو نورو سیمو په څیر خلک جنگونو ځپلی او له سختې بیوزلۍ سره مخ دي. له دې سره سره د اومه خیریه بنسټ چارواکي وایي همدغه جنگ ځپلو بیوزلو خلکو سره به دوی مرستې دوام کوي. د یاد بنسټ په ویب پاڼه کې راغلي چې سکالي د 1200 بیوزلو افغان کورنیو د لاسنیوي لپاره په بریتانیا کې له میشتو مسلمانانو او نورو مرستندویو ټولنو څخه څه باندې 1 میلیون پاوند مرسته چې له 125 میلیون افغانیو زیاتېږي ټوله کړې ده.
په یو تفصیلی راپور کې باوري چې په افغانستان کې د طالبان پر واکمنیدو شپږ میاشتې واوښتې، خو د بسرحد خبریالانو د ټولنې په وینا وروسته له دې چې طالبانو د زمري په 24مه واک ترلاسه کړ، لسګونه رسنۍ وتړل شوې او سلګونه خبریالان له هیواده بهر شول. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل د تفصیلی راپور ته.
زمو اواخر مای اسده کې طالب آمدن تا بني د زمری د میاشتې لپاره چې طالبان کابل ته راغلل د فبروري تر شپږمې پورې زه په منظم ډول هر ورځ دفتر ته تلم او په هر حالت کې تلم، خو نور کار خوند نه راکاوه. نو چې له کاره خوند وانخلم دا زما په روحیه ناوړه اغیز کوي.
دا غږ د تجربه کار ژورنالیست او شاعر خالد تحسین دی چې د خبریالۍ له 22 کلن کار او زیار وروسته غواړي ځان ته بل دنده عمومي. میرمن تحسین د خپل او کسیز کورنۍ یوازینی غړی ده چې کار کوي. د ازادۍ رادیو ته ویل چې له اقتصادي ستونزو سره سره په روانه فبروري میاشت کې په کابل کې د کلید رادیو د مدیر په توګه له خپل دندې استعفا وکړه.
څرنګه
چې امنیتي ګواښونه ډیر دي او اصلا په خپل هم رواني امنیت نه لرم، د کار شرایط ټولو او په تیره د شدو لپاره ډیر ګران سوي وو. نور نو دا امکان نسته چې د پخوا په څیر شدي خبریالي وکړي او راپورونه جوړ کړي. همکاران یې ځي کار کوي خو په همره مسؤلیت نه چې پخوا یې کاوه، چې دا لوی ستونزه وه. بل دا چې معلوماتو ته مو لازم لاسرسی نه درلود، سرچینو ځواب نه راکاوه او دا بل ستونزه وه. یو شمیر نور خبریالان له هغو ستونزو سره سره چې ګواښونه او فشارونه بلل کیږي په افغانستان کې دننه خلکو ته د خبرونو د رسولو کار ته دوام ورکوي. خپلواک خبریاله مینه حبیب چې د خبریالۍ په ډګر کې لس کلنه تجربه لري له همدې ډلې ده.
د سپتمبر په اتمه نیټه هغه مهال چې د کابل ښار په دریمه ناحیه کې د ښځو د مظاهرو له جریان څخه مې راپور برابرولو، له یوې معترضې ښځې سره د مرکې په حال کې وم چې د دریمې امنیتي اوزې اړوندو د طالبانو کسانو لومړی زه په متروکو ووهله، بیا یې زما کمرا واخیسته پر ځمکه یې ووهله چې ټوټې ټوټې شوه. اختار یې راکړ چې باید کور ته لاړه شم. راته یې وویل چې د ښځو یله خبریالی سره څه اوس بیله کمرې د موبایل تلیفون په وسیله کار کوم، خو دې زما پر ژورنالیستیکی کار ډیر ناوړه اغیزه کړي او زما کار یې محدود کړی دی.
د طالبانو حکومت له دې مخکې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي ورته ادعاوې یارت کړي دي او یې ویل دي چې په دې برخه کې له سرغړونکو سره قانوني چلند شوی. پر هغه ورځ شپږ میاشتې وخت دي چې کابل د طالبانو په لاس سقوط شو. د به سرحد خبريالانو ټولنه وایي چې په دې شپږو میاشتو کې په سلو کې اتیا خزینه خبريالانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. په دې ټولنه کې د افغانستان او ایران د څنګ مشر رضا موینی لازادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو له واکمنې دورسته سلګونه خبريالان له افغانستانه وتلي، خو دای زیاتوي چې دقیق شمیر نه دی معلوم.
تر اتو زرو لزیاتو خبریالانو څخه چې عملی کار کاوه اکثر له فعالیت پاتې شوی او ډیرای له هواد وتلو ته اړ شوی دي، او د زنو نورو بیا استوګ نه د ورزنی ژوند د اړوندو مسایلو لکبله له خطر سره مخامخ شوی.
خبریالې لیلا نورانی په افغانستان کې له شپږ کلنې ژورنالیستیک دندې وروسته په یو لویدیز هواد کې سیاسي پناه اخیسته ده.
شش ماه قبل زندگی ایم با تغییر نظام کاملا تغییر
شپگ می اشتیم که د نظام له بدلون سره از ما ژوند هم گرد سره بدل شو. د طالبان و له راتلو سره په امنیتی دلایل و د رسنه و د اقتصادی ستونزو او په سر که پر رسنه و او د ښځو پر فعالیت د محدودیت لکبل مو کار له لاسه ولاړ. د همدې ستونزو لکبل موږ څو خبریالانو پریکړه وکړه چې له هیواده ووزو.
د به سرحد خبریالانو ټولنه د ژورنالیستانو او رسنیو په چارو کې د طالبانو د بیلابیلو ادارو د لاسوهنو د ادعاو له وجې د طالبانو پر حکومت سخت انتقاد کوي او د لاسوهنو موارد ښاغلی موینی یادوي.
دا چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسنیو په چارو کې لاسوهنه وکړي، دا چې استخبارات بیل اجازه او په غیر قانوني توګه رسنۍ او خبريالان ګواښي چې البته دا ګواښونه لا هم دوام لري. موږ حتی د دوی نمونه واخیستل چې د استخباراتو در 50 ریاست د رسنیو او خبريالانو لپاره دی او یو مسؤل چې نوم یې جواد سارګر دی ډیر ساده خبريالان ګواښي او فشار پر راوړي.
اریانا خصوصي ټلویزیون په دې ورستیو کې اعلان وکړ چې دوه تنه خبريالان د طالبانو د حکومت لخوا د لاند وخت لپاره نیول شوی دي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی مو پوښت چې د دې انتقادونو پر وړاندې د دوی جواب څه دی. وای
په تیرو شپږو میاشتو کې د رسنیو وضعیت ښه او نورمال ده. د تیر په څیر خپل فعالیتونه او نشرات مخې ته وړي، کوم تهدید او ګواښ نه ده ورته متوجه سوی. بته په ځینو مواردو کې چې د تحول سره ځینې سکتګیانې او برخوردونه پیښ شوي دي، د هغوی لپاره د ګامونه پورته شوي دي تر څو بیا تکرار نه سي او د همانګۍ لپاره یو فضا رامنځته شي. په هر صورت امیدواري د دې شته چې ټول هغه اندېښنې یا چالشونه چې په رسنیو په وړاندې پراته دي هغه هم له منځه لاړ شي. د اسلامي امارت له لوري څخه کوم معنی او یا خنډ د دې د فعالیتونو پر وړاندې باندې شتون نه لري.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد څه موده مخکې ژمنه وکړه چې د رسنیزو سرغړونو کمیسیون به یو ځل بیا احیا کیږي، څو د په وینا له رسنیو سره د ناوړه پوهاوي مخنیوي وشي، او زیاته کړه چې دا کمیسیون به هر راز ستونزو ته د حل لارې ومومي. ښاغلی مجاهد هم دراز وویل د طالبانو دریز دادی چې د رسنیو د هر ډول پر ځای انتقاد ملاتړ کوي، خو د په عین حال کې ټینګار وکړ چې رسنۍ هم باید د ناسمو خبرونو او اوازو له خپرولو ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د لړم په دیرشمه یو سپارښتنه خبره شوه چې پراخ غبرګونونه یو پرول. په دې تګلاره کې پر نورو مواردو سربیره پر هغو تنزی او کومیډي خبرونو بندیز لګول شوی چې د وګړو د سپکاوي او تحقیر تعبیر ترې کېدای شي. همدارس د نوې تګلارې لمخه د هغو کورنیو او بهرنیو فلمونو پر خودلو د بندیز سپارښتنه شوی چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د فرهنګي روحي مخالف وي. په تګلاره کې لخصو خبريالانو د اسلامي حجاب د رعایت وختنه شوی او د هغو تمثيلي پروګرامونو نشر ته اجازه نه ورکوي چې خځې رول پکې لوبوي. په دې بندیز کې هغه ټلویزیوني سریالونه چې د پیغمبرانو او اصحابو رولونه پکې لوبول شوی وي او هغه خبرونه چې د طالبانو په تعبیر دین او انساني کرامت ته سپکاوی پکې شوی وي هم شامل دي. د رزامو اینی په وینا د زمری له څلورشتمې نیټې راهیسې له څه باندې 540 فعالو رسنیو څخه له 260 زیاتې په بیلابیلو دلایلو او له هغې ډلې د کار د دوام لپاره د لازمې بودیجې د نشتوالي له کبله بندې شوي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیا وایي چې په هیواد کې دننه د فعالو رسنیو مسؤلان د حکومت لخوا د سانسور له جدي ستونزې سره لاس ګرېوان دي. خغلی بومیا د سرګندونې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وکړه.
تحقیقي خبريالي او یا انتقادي خبريالي سرک پر سنوي کې نه لګيږي، یوازې او یوازې په فرهنګي، اقتصادي او اجتماعي چارو کې خبريالان یو څه کار کوي، ریپورټینګ کوي، ولاغه هم د خبر په حد کې. نو دا خبر هم په دې اندازه مجبور دي خبريالان سي بورش ور کاندي تر څو د حاکم اقتدار په مزاج خوخه او پالیسی برابر سي.
طالبانو لدې مخکې ویلي د ډلایز رسنیو قانون چې د پخواني حکومت لخوا چمتو شوی و هیڅ راز نیمګړتیا نه لري. د طالبانو په وینا رسنۍ باید په خپل خبرونو کې ملي ګټې، اسلامي ارزښتونه او ملي وحدت په پام کې ونیسي. خغلی بومیاوی هغه زیان چې رسنیو او د بیان ازادۍ په تیرو شپږو میاشتو کې لیدلی خای تر کلونو کلونو جبران نشي.
موږ په کوم اندازه چې په شلو کلو کې پرمختګ کړو د رسنیو په ډګر کې، موږ په شپږو میاشتو کې هر څه لا سوار کړل. کموږ بیا غواړو د شپږو میاشتو مخکې ستیج ته ورسیږو، نو موږ ته لشلو کلو نه زیات مزل په کار ده تر څو دا مزل وکو او اغه عامه ذهنیت بیرته هغه سطح ته را اعاده کو.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان رسنیو او د بیان ازادۍ د پاموړ پرمختګ وکړ، خو د ښاغلي موینی په باور نیمګړتیاوی هم درلودې.
بسیاری از کشورهای خارجی
ډیرو هیوادونو په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې پانګونې کړې وې. ډیرو تنظیمي قومندانانو او شتمنو کسانو د رسنیو د ازادۍ حدود زیانمن کړي وو. دا یو له هغو ستونزو ده چې کېدای شي تر اوسه هم دوام ولري. هغه مهال هم دا ستونزه و چې د رسنیو ازادي د ټولنې د ځینو افرادو لپاره ځانګړې وه.
ستونزې او نیمګړتیاوې به خامخاوي، مګر په عین حال کې د خالد تحسین په څیر خزو د افغانستان د لری پروتو سیمو خلکو ته د خبرونو او معلوماتو پر سوالو کې خورا مهم رول لوباوه. خو د میرمن تحسین روحیه اوس هم را ماته ده چې غواړي د څه وخت لپاره د رسنیو له صحنې اوزي.
من میفهمم که خانواده ما بسیار نیازمند هستند که ما کار
په هیجم چیز ما کورنۍ ډیر اړتیا لري چې کار وکړم او هغه معاش ته اړتیا لري چې زه یې هر میاشت اخلم خو ما نور نو خپل رواني هوساینه او رواني امنیت له لاسه ورکړی دی زه چې کله د خپګان دې سرحد ته ورسېږم په هیجم چې دا زما د کار پر کیفیت ناوړه اغیز کوي په خو به چې کله زما همکاران ویل چې د کار په چاپیریال کې پتنګ سوي دي ما به هغوی ته ویل چې ځان د یو څه مودې لپاره له کاره لرې کړی نو زه دا اصل اوس پر خپل ځان هم تطبیقوم.
اصل زندگی رو سر خودم تطبیق میکنم.